السلام علیکم، دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. نن د نهې ورځ او د 2023 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان د بدلیدونکو سیاسي حالاتو سره سره 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو اورېدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه.
مشیرون بید مشال خبرونو سرٹکی د حکومت مخالف گندونو اتحاد پاکستان جمہوری غورزنگ مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ پر درویشتما د اسلام آباد پر لور د لانگ مارچ اعلان کرے دے. د کراچی پولیسو پر یو مقابلہ کی یو بلزوان پر ڈزو وجلے دے. د اوکراین ولس مشر ولادیمیر زیلنسکی بعد مارچ پر شپاڑا سما د امریکا کانگرس تا د ویڈیو لنک للاری وینا کوي. او ست مشال خبرونو تفصیل. د حکومت مخالف گندونو اتحاد پاکستان جمہوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ په درویشتما د اسلام آباد په لور د لانگ مارچ اعلان کړی دی. پرون د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د اپوزیشن گندونو د غونډې ورستو مولانا فضل الرحمان خبری غونډې ته وویل چې د مارچ په درویشتما بعد د ملک له بیلابیلو سیمو قافلې را روانې شي او د مارچ په 23 به اسلام آباد ته را رسي. د نوموړي وینا وه چې لانگ مارچ به 100 ورځې دوام لري، په اړه به فیصله ورستو کوي، خو د اپوزیشن گندونو کارکوونکي دي تر هغه وخته په اسلام آباد کی موجود وی تر سوچې د وزیر اعظم پر رد د بے باورۍ په تحریک راهي نوی چول شوی. مخالفه ګوندونو د مارچ پر اتمه نیټه وزیر اعظم عمران خان پر رد د بے باورۍ تحریک د قومي اسمبلی په سکرټریټ کې جمع کړی دی. د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې حکومت د قومي اسمبلی غړي پارلیمان ته د ورتګ نه منې کولو لپاره دړکی ورکوي او پر دبا وچولو لپاره په ډی چوک کې جلسه اعلان کړي. بلخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 20 په ډی چوک کې جلسه اعلان کړي او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلیماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلی دی. د کراچۍ د سوراب ګوټ سیمې پولیسو پرون د مارچ په 14 دعوه وکړه چې په یو مقابله کې یو وسله وال ټپي کړی، خو وروستو د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. د پولیسو په ډزو وجل شوي ځوان چې اسماعیل خان اکا خیل نومیږي د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ژوند کوه. د وجل شوي کس پلار علم ګل اکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې زوی یې د جامو جوړولو په یو فکره کې د کار کولو وروستو کور ته روان وو چې پولیسو پرې ډزې وکړې او وی وجلو.
زب دکان کې ناست ما ته ټلیفون راغی چې یار دغه زوی د پولیسان یوستلې. نو زه راغلم دې هسپتال ته، نو د ما زوی پاک رسېدلی. زه غریب سړی یم، ما نور وسه کې چی نشته، زه د پښتنو نه دغه مدد غواړم او زما خپل د مشر زوی مې هم دغه و، نو زما کور را تباه و برباد کړه.
د پیښې پر ضد په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ پلویانو د جنا روغتون مخې ته احتجاج وکړ. د پی ټی ایم د احتجاج وروسته پولیس افسران هم یاد هسپتال ته ورغلل او د پیښې په اړه د پلټنو اعلان وکړو. د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیسو ځای خلک وایي چې وسلوالو یو ځایي مشر ملک دریا جان حیدر خیل وجلی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ریډیو ته ویل چې مخ پټو وسلوالو پرون د مارچ 14 په میرعلي بازار کې ملک دریا خان ووجلو. برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. د نوموړي په وینا چې پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړي دي. په روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه څلورم هدفي برید دی. د دې تر څنګ دوه هدفي بریدونه په پولیسو هم شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د شری ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې 122 ماشومان مړ کړي. د ادارې په وینا په ټول افغانستان کې نږدې 18,000 ماشومان په شری اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې جلا په یو بل خبر کې ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو د شری پر ضد واکسینو کمپین په داسې حال کې پیل کړی چې دا ناروغي په شدت خپریږي او د ماشومانو ژوند اخلي. د واکسینو دا کمپین چې د 5 شنبې تر ورځې به دوام کوي، 2,00,000 پورې ماشومان به د شری پر ضد واکسین کیږي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به د مارچ په 14 د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوي. د امریکا په سینټ کې د اکثریتي ډلې مشر چک شومر او د استادو جرګې مشر نینسی پلوسی د مارچ په 14 په یو لیک کې ویلي چې د اوکراین ولسمشر به خپله وینا د واشنگټن په وخت په سهار 9 بجې کوي. پلوسی او شومر په خپل لیک کې ویلي چې امریکا د اوکراین ملاتړ ته په خپله ژمنتیا کې ثابت پاتې ده، ځکه چې دا هیواد د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین له ظالمانه او شیطاني تیرۍ سره مخامخ دی. په لیک کې ویل شوي چې دوی د زیلنسکي هرکلی ته سترګې په لار دي او د اوکراین خلکو ته د دوی ملاتړ څرګندولو ته سترګې په لار دي، ځکه چې دوی په زړورتیا سره د ډیموکراسۍ دفاع کوي. په داسې حال کې چې د امریکا د کانګرس غړیو د اوکراین په حمایت کولو سره پر روس د سختو بندیزونو لګولو ترڅنګ کیف ته د اربونو ډالرو مرستې او وسلې ورکولو ملاتړ کړی دی. زلنسکي په وار وار له واشنگټن او پناټو کې خپل متحدینو غوښتنه کړې چې اوکراین د الوتنې لپاره ممنوعه سیمه وګرځوي. د مشال خبرونو پای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې موړان دی په خبرونو کې واورید، د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم په نامه د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ پر 23مه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبري غونډې ته وویل چې د قومي اسمبلی غړي پارلمان ته د ورتګ نه منې کولو لپاره ورته دړکې ورکل کیږي او پرې دباو اچولو لپاره حکومت په ډی چوک کې جلسه اعلان کړی ده. بلخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف ته مارچ پر 23مه په ډی چوک کې د جلسې اعلان کړی دی او وینای ده چې رای ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. نور تفصیل د گوهر مسید په دې رپورت کې.
د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 23مه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. دا اعلان مولانا فضل الرحمن د مارچ په 24مه په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته یو خبری کانفرنس کې وکړو. مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت له اړخه د عدم اعتماد په ورځ باندې د پارلمان غړو ته د پارلمان پر راتګ باندې په خلاصې خولې دړکې ورکړلې کیگی. مولانا فضل الرحمن اویل
جعلی وزیر اعظم کے خلاف پوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد
دا جعلی وزیر اعظم خلاف دا حزب اختلاف لڑخا راوڑی شوی عدم اعتماد تحریک دا 22 کروڑ پاکستانیانو دا ارمانونو ترجمان دے. دا دے عینی گام دستوری قانونی پارلیمانی او جمہوری اصولو ترخوالان دے. مقابلے بزائے وزیر اعظم او دا حقی حکومت دا فساد پلا روان شوی دے. دا پارلیمان غړو ته خلاصې دړکې ورکړېدل کیږي او د یېرې پیدا کولو لپاره حکومت په ډی چوک باندې د جلسې اعلان کړی دی. زه نن ستاسو مخامخ دا اعلان کول غواړم چې د مارچ په 23مه چې د کم لانګ مارچ اعلان پی ڈی ایم مخکې کړی و، دا وایم چې دا هیواد د کنج کنج نه د 23 مارچ په ورځ د اسلام آباد په لور را روان شي. په دغه ورځ د مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ایڈیشنل سیکرټری جنرل عامر کیانی یو خبری کانفرنس ته وویل چې د پاکستان د تاریخ په ټول نغټه جلسه د مارچ په 23مه په ڈی چوک اسلام آباد کې کیږي. د وویل
پی ایم صاحب آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں، اس میں انشاء اللہ تعالی وہ ڈی چوک کا جلسہ ہے جو ایک تاریخ سال
وزیر اعظم دا اول نا دا ڈی چوک دا جلسے اعلان کرے دے. دا بایو تاریخی جلسہ وی زمونگا دا شپجوشت کالو سیاسی جوند کے با تم راغٹا جلسہ نوی شوی. پا دے جلسے کے زمونگا امید ہم دغا دے چھ تر لسو لکو پورے کسان با پا دے جلسے کے گڈن کوی. سوک چھ ووٹ اچھا ولو لا رازی حقا با دا دغو لسو لکو کسانو پا جلسے باندے تیری گی او پارلیمان تب زی او د ووټ نه پس په بیا واپس هم په دغه لارې راځي. نو زنونه تیار ساتي
دوباره به اسی میں سے گزر کے اس نے جانا ہوگا تو لہذا اپنی پیٹیاں کس لیں.
د عدم اعتماد یا بے باوری ووٹ گٹلو لپاره د حزب اختلاف حکمران گند او د حکومت اتحادی گندونو د مارچ په 24مه د یو بل سره ملاقاتونه وکړل. وزیر اعظم عمران خان د 24 مارچ په ماخام د پارلیمانی غړو د استوګنې ځای یا پارلیمنت لاجستا لاړو او بلوچستان عوامی گند بی این پی پارلیمانی لیډر خالد مکسی سره ملاقات وکړو. په بل اړخ د ایم کیو ایم وفد په اسلام بات کے زرداری کور تراغے او دا آصف علی زرداری بلاول بٹو زرداری پا موجود گئی کے دا پیپلز گند دا مشیرانو سرا ملاقات اکڑو. پا ملاقات نپس دا پاکستان پیپلز گند لعڑخا یو خبری بیان خور کڑے شوی دے چی پا حاغی کے دا ایم کیو ایم سرا دا ادب اعتماد پا اڑا خبر بر سرا کڑے ندی. خدا خبرہ یہ لکلے دا چی سند او دا کراچائی مسلو دا مولو پا اڑا با دیرو خبرو باندے اتفاق شوی دے. یا یاد دوی چې حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد ووټ راوړلو په اړه د پارلمان اجلاس رغښتنې لپاره په قومي اسمبلی سیکریټریټ کې ریکوزیشن جمع کړی دی چې د حکومت یا د قومي اسمبلی له اړخه تر اوسه پورې واضحه نوټیفیکیشن خو نه دی خور کړی شوی. خو د پی ټی آی سینیټر فیصل جاوید د خبریالانو سره په خبرې کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی غونډه به د مارچ 20مه نیټه باندې رابلله کیږي. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز. لاندې سپی 2011 پینزل ازرا و سو شپیت دیار لزرا پینز سو آتیا اول ازرا ات سو آتیا کلو هرتز.
اوریدونکو، د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي. د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. د عدم اعتماد څه وایي، څنګه پرې رائے اچول کیږي، د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کیسه کردار وي، د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کینی، د دې پښتنو ځوابونو لپاره د بشیر غواخ تا رپورټ اور.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک تر جمع کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې دننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي، نو کولی شي داغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رایه ورکوي. که ډېرې رایه یې واخیستې، نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي. خو که کمې رایه ویوړې، نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر په 14 ورځو کې دغه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن نه فارملی موف کړي، دا ووټینګ کې بس هغه کاین دا نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې. بله، سینیټ خو د کیس فنکشن نشته، مطابق نېشنل اسمبلی به الیکټ کوي، بل پر چا سره میجورټي هڅوک ودرول چې ممبر یې
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوي او د وزیر اعظم لرې کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي، د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولی شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېرې اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتول شي، د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کیږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅ کله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک لاره له چوکۍ نه دی لری شوی. شوکت عزیز په 2006 او بینظیر بوټو په 1999 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغه سي تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2021 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي سملې څخه د عدم اعتماد رای ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د کراچۍ پولیسو په یوې مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلې دی. د کراچۍ د سهراب ګوټ سیمې پولیسو پرون دعوه وکړه چې په مخامخ نښته کې یو وسلوال ټپي کړی، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. وجل شوی ځوان چې اسماعیل خان کاخیل نومیږي، د کراچۍ د سهراب ګوټ کې ژوند کاوه. د نوموړي پلار علمګل کاخیل مشال ریډیو ته وویل زوی یې د جامو جوړولو په یوې فیکټری کې د کار کولو وروسته کور ته روان و چې پولیسو پرې ډزې وکړې او وی وجو. د پیښه پر ضد په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو احتجاج هم وکړ. د کراچۍ د ختیځې ضلع اس اس پی قمر رضا جسکانی مشال ریډیو ته وویل د پیښې پلټنې پیل کړې دي او تورنو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. نور تفصیل د نیاز علی په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې یو بل پښتون ځوان د پولیسو په ډزو وجلې شوې دی. د مارچ په 14 مازیګر پولیسو دا وکړې وه چې د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې په مخامخ انخته کې یو وسلوال ټپي کړی دی. وروستو د پولیسو دغه مقابله پولیسو مشرانو په خپل شکمنه ګڼلې چې د وجلې شوي ځوان نوم 13 اسماعیل خان اکاخیل دی چې د مدیر هسه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ژوند کوي او د جامو په یو فیکټری کې کار کولو. د وجلې شوي اسماعیل اکاخیل پلار علم اکاخیل د مارچ په 14 د شپې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
ما سره دا واکه سوې د چې زما زوی په پورې خواږی کمپنی کې هلته کار کاو. بیا دا راغلی دی تقریبا 2:30 بجې ټیم سکوم دا د کور ته راغلی دی، ناشته کړی دی، کور نه بعد دی بیا وتلی دی. دی چې کمپنی خوا ته وتلی دی نو هلته یو پل دی پلن چې اوخته دی ورو دی خوا د شال خوا پولیسانو ډس پې کړی دی. نو پس لیغه نه چې زه په دکان کې ناست ما ته ټیلیفون راغی چې یار دغسې زوی دی چا ایستلی دی، پولیسان ایستلی. نو زه راغلم دی اسپتال ته. اسپتال ته چې راغلم نو د ما زوی پاک رسېدلی و. زه غریب سړی یم، ما نور وسه کې چی نشته، زه د پښتنو نه دا مدد غواړم او زما خپل د مشر زوی مې هم دغه و. نو د ما د 4 بچان دي، ما دی دا مړ شي د شهید سوی چې دی 4 بچان دي وروره. زما خپله 4 کور کې مې 4-5 چې کوم دا نوڼي دي. نو زما کور را تباه برباد که، الله پاک دې دوی ته خپله سزا ورکړي.
کله چې د اسماعیل اکاخیل جس د کراچۍ جنا روغتون ته ورسید نو د پی ټی ایم کراچۍ په ګڼ شمیر کې غړي هم هلته ورسېده او د پولیسو په ضد نارې وهلې او احتجاجي هم کړې. د کراچۍ په جنا روغتون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین په دې اړه بیا مشال ریډیو ته وویل
په اسپتال کې زموږ د پی ټی ایم کارکنان راځي، بیا دلته رینجرز او پولیس ودی ته دکې ورکوي، ودی ته شکنځل کوي، د دوی سره د کم پیل کوي چې تاسو دلته احتجاج مکوئ. موږ اخري کې حریان یو چې اوس ولاړ چیرې سو. نو د حکومت و د انتظامیه د موږ سره دغه رویه ده، موږ پښتانه به اخري کم سوچ.
د کراچۍ په جنا روغتون کې د پی ټی ایم لخوا د احتجاج وروستو د پولیسو افسران هم جنا روغتون ته رسیدلی او د پیخې په اړه د پلټنو اعلان هم کړی دی. دا پیخه چې د ورځې شاوخوا 3 شوې وه، بیا د شپې ناوخته د پولیسو پر ضد مقدمه درج شوې ده. په دې اړه د ختیځې ضلع اس اس پی قمر رضا جسکانی بیا مشال ریډیو ته وویل چې لومړی پلټنو وروستو په پیخه کې د ککړو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په پیخه کې ککړ د پولیسو یو سپایي توصیف الرحمن او یو د ډی ایس پی ډرایور عبدالعلی هم نیولی دي. د پیخې پلټنی پیل کړی دی. د پیخه با رڼا پلټنی کیږي او هر څوک چې پکې تورن وي د قانون سره سم ورته سزا ورکړي شي. پی ټی ایم سورج وړاندې په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته اوږد احتجاجي پلت هم وهلې وو. د سن حکومت سره د نورو غوښتنو سره دا هم لیکلې تړون کړی وو چې په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپی خوستونزو سره د پښتنو وجنې دي هم بند شي. بلخوا د سن حکومت د پیخې په اړه تر اوسه هیڅ نه دی ویلي. په کراچۍ کې دا لومبۍ پیښه نه ده. لدی وړاندې تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په بلدیا ټاون سیمه کې د پولیسو په یو مقابله کې د جنوبي وزیرستان یو ځوان 18 کلن ارسلان مسید هم وجلې او د هغه ملګری ټپي کړی وو. په دغه پیښه کې ککړ یو د پولیسو ایس ایچ او، یو پولیس پای او یو بل کس گرفتار او په زندان کې دي او مقدمه د کراچۍ په ترهرګرۍ ضد عدالت کې روانه ده. لدی وړاندې د کال 2013 د جنوري په میاشت کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسید هم د ملیر پولیسو په یو مقابله کې وجلې وو او بیا د دغه مقابلې په اړه پولیسو یو خپلې تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللې وه او د هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره په 15 کسانو پر ضد د نقیب مسید د وجنې مقدمه جوړه کړې شوې وه. په یاده مقدمه کې د پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار 15 نور کسان په ضمانت خوشي دي او د نقیب مسید د وجنې مقدمه تر اوسه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان په کوټه کې د سره غړګي د کوئلې په یو کان کې د ګیس د اخراج لامل درې کان کیندون کې وجل شوې دي. پر پیخه باندې د بلوچستان حکومت سخت خواشینی څرګند کړو. د پیخه په اړه د رپورت طلب کړی دی. نور حال د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټ و شمال ختیځ لور ته د سورنج په غرنۍ سیمه کې د کولې په یو کان کې د مارچ 14 نیټه د ګیس لامل درې کان کیندونکو وجل سوی دي. د ځای چارواکو په وینا چې د پیښو وروسته هلته د مرستو کار پیل شو او تیر شپه ناوخته د غمړی راستلی او بیا یې ځای روغتون ته رسولی دي، چیرې چې ډاکټرانو د مهمو عملیاتو وروسته د غمړی خپل خپلوان ته سپارلی دي. پر دې پیښه باندې د کان کیندونکو د اتحادیو له لوري یو ځل بیا خواشینی څرګنده شوې ده او ویلی دی چې د سورنج په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د کویلې په قانون کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره چې کوم نړیوال قوانین دي پر هغه په سمه توګه عمل نه کیږي، چې له امله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې ترڅ کې د مارچ په 15 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د کویلې د کان کیندونکو د اتحادیې مشر سلطان لاله اول چې د تیرې ورځې پیښه د کان د خاوند له لوري د لاپروایۍ نتیجه ده.
مړی دی دوا د نوی کلی دی یو د کوچلار دی او د دې وجه چې مشته سوال کیږي هغه دا چې غواده د ګیس د وجه مړی وو چې په دې کې ګیس وو نو بیا د ماین سردار چې کوم ډیوټي ده چې د اول دا قتل دی د بلیم پر سر د نن تک نو هغه دا ریپورت ولې نه دی کړی. دویم دا الټرنیټ لار چې په ګیس وو اخراج پر کیږي او هغه لار کې د ایمرجنسي په صورت کې ورکر پر هغه لار وځي دا پخه خبره ده چې هغه لار وجود نه همدا وجه ده چې ګیس دا انسانان پرون مړکدا ټیکداري نظام شروع دي. د ټیکدار هیڅ دلچسپي د ماینز او د ماینز ورکر سره نه.
سلطان لاله په صوبه کې د کویلې په قانون کې د پیښو یو علت دا هم شو دی چې د هواد په نور برخو کې د کان کیندونکو و کورنۍ ته د مرګ په صورت کې 15,000 روپۍ ورکول کیږي، خو په بلوچستان کې دغه معاوضه یوازې 2,000 ده او بل دا چې دلته چې کوم افغانان کار کوي نو هغه د دغه معاوضې حق نه لري. په دې ترڅ کې چې مکاله په کوټ کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره کارکونکو حکومتي ادارې د مشر چیف انسپکټر ماین عبدالغلی شوانی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی د پلټنې کار پیل کړی دی، ځکه چې په کوم کان کې دا پیښه رامنځته شوې ده هغه د سینیټر منظور کاکړ دی او پیښه پر اتیا فوټ باندې شوې ده. سورنج په سیمه کې پر اتیا فوټ باندې په یو کان کې شوې ده، په دې کې درې کان کیندونکي وژل شوي دي او اوس دوی د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو د سورنج د کویلې د کان پر پیښه باندې خواشینی څرګنده کړې او په دې کې د درو کان کیندونکو پر مرګ افسوس ښکاره کړی دی. د اعلی وزیر له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې حکومت به نه یوازې په پیښه کې د وژل شوو کان کیندونکو د کورنۍ سره مالي کومک کوي، بلکې د معدن د محکمې و چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دي د کویلې په کانو کې د رامنځته شوو پیښو جاج واخلي او د مخنیوي لپاره دې بیلابیل تجویزونه و حکومت ته وړاندې کړي. چې دغه ډول د کویلې د کانو خاوندان د کان کیندونکو د حفاظت لپاره و بیلابیل ګامو پورته کولو ته اړ کړل سي. د بلوچستان د کویلې د کان کیندونکو د اتحادیې د رپورټ له مخې چې په کال 2000 کې په صوبه کې د کویلې په کانو کې 208 کان کیندونکي وژل شوي وو، دغه ډول په کال 2021 کې 215 کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو او د روان کال په تیرو 2 میاشتو کې د کویلې په کانو کې په دغه ډول ناوړه پیښو کې 40 کسان وژل شوي دي.
د مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو د مشال ریډیو تر څنګ اوسه د جلال آباد خار د اتمې ناحیې اړوند د دامان سیمو سیدونکو عبدالخیلو ته د غزیدلی سړک چې کارونه یې په تیر جمهوریت نظام کې ځنډیدلی وو د بیا جوړولو د چارو د پیل کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي لکه نه چې د سړک جوړېدو چارې ځنډول شوي دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا طالب چارواکي وایي چې ډېر ژر به په دغه سړک کار بیا پیل شي. نور تفصیل د باسمو په دې رپورټ کې وو.
دا سړک چې 40 متره پلنوالی او نږدې 14 کیلومتره اوږدوالی لري د جلال آباد ښار د کونړ ولایت له لوی لارې سره نښلوي. د دې سړک د جوړېدو چارې نږدې 3 کاله پخوا پیل شوې وي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چارې 100 ځلې ځنډول شوې وي. د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند د دامان سیمې اوسېدونکي وایي چې د سړک د جوړېدو په لار کې ځمکې او حتی کورونه ړنګ شوي، خو اوس چې پر سړک د جوړېدو چارې ځنډول شوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د یادې سیمې 2 تنه اوسېدونکي سید شریف او اسرار الله مشال راډیو ته وویل
دې سړک د وجه نه موږ ته په لکونو روپۍ تاوان در رسېدلی دی. زما خپل وجرب کتلی ده تقریبا 15-20 زیب کتلی دی او د امارت اسلامي د حکومت نه غوښتنه زمونږ دا ده چې دې سړک باندې جدي کار وکړي. خلک ډېر غټ ستونزو سره مخامخ دي.
دوړه د پوه شو خلک زکام کېږي او سینې تکلیف نور تکلیفات پوه شو د دوړو د لاسه ورته کېږي. زوړ حکومت کې خاصم کار کېدو او بې د پوه شو بندېدلو جوړېدو بندېدو په دې حکومت دا غل روش دا سړک مونږ ته جوړ کړي.
د یاد سړک د قراردادي شرکت ځای مسؤل امان الدین وایي شرکت چې کوم بنیادي کارونه په سړک تر سره کړي د یو قسم پیسې هم نه دي ورکړل شوي. د زیاتوي که شرکت ته د کړي کار پیسې ورکړل شي دوی حاضر دي چې ځنډول شوي کارونه یې بیا پیل کړي.
د دولت نمخ کې میاشتې مخکې د سټانډر پوره شوی او کوم پیسې خپل جیب نه مصرف کړی هغه دولت چپه شو همداسې پاتې دی نو کاري بیرته هغه غواړي کار شروع کړي څوک پیسې ورکړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د ټولګټو چارو رئیس مولوي یار محمد محمدي وایي د عبدالخیلو سړک کارونه 1.5 سلنه بشپړ شوي او پاتې چارې د وروستیو سیاسي بدلونونو په دلیل ځنډېدلي. د ده په خبره د سړک د چارو د بیا پیل کېدو په اړه یې خپلو لوړپوړو مسؤلینو سره خبرې کړې او د خلکو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
د دغه سړک 30% کار شوی ده او اساسي شکل باندې سوی ښه سوی ده او د باقي کارونو چې کوم پاتې دي دغه د بدلون په حالاتو کې د مشکلاتو په خاطر باندې لا پاتې دي او ملګري وزارت ټول ملګري لګیا دي چې دغه نور چې کوم 80% کار ده دا هم تر زر شروع شي او دا پروسه سر ته ورسیږي.
اوس مهال د ننګرهار پر سلورو ولسوالیو سربیره کونړ او نورستان ولایتونو ته هم د بیسودو له سرک کار اخیستل کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي که د بیسودو له پله تر عبدالخیلو پورې دا سرک جوړ شي، نه یوازې دا چې د کونړ او نورستان ولایت خلکو ته به په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شي، بلکې د ډیرو ترافیکي پیښو مخه به هم ورسره ونیول شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجې شوی لړ خبرونه د مجید بابر نور.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ په درویشتمه د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون د مارچ په 16مه په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان خبری کانفرنس ته وویل چې د مارچ په درویشتمه بعد د ملک له بیلابیلو سیمو قافلې روانې شي او د مارچ په 16مه به اسلام آباد ته ورسي. د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وژلی دی. د کراچۍ د سوراب ګوټ سیمې پولیسو پرون د مارچ په 16مه دعوه وکړه چې په یو مقابله کې یو سوال تکړه ورستو د پولیسو مشرانو د مقابله مشکوکه وګرځولا. د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیس او د خلکو ایچ وسوال یو ځای مشر ملک دریا جان حیدر خیل وجلې ده. پروان کال کې شمالي وزیرستان کې د غسلورم هدفي برید ده. د دې ترڅنګ دوه هدفي بدونه په پولیسو هم شوې دي. د بلوچستان د ماينونو انسپکټر وایي چې د کوټې د سره غوړګي په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله درې کان کندونکي وژل شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د شری ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې 1200 ماشومان مړه کړي. په پاکستان کې په تیر یو شوار اوس کې له COVID-19 ناروغۍ څلور کسان مړه شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمېر 13,342 ته رسېدلی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي به د مارچ په 16مه د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوي. د امریکا په سنټ کې د اکثریتي ډلې مشر چک شومر او د استادو جرګې مشر نانسي پلوسي د مارچ په 16مه په یو لیک کې ویلي چې د اوکراین ولسمشر به خپله وینا د واشنگټن په وخت په سهار 9 بجې کوي. پلوسي او شومر په خپل لیک کې ویلي چې امریکا د اوکراین ملاتړ ته په خپله ژمنتیا کې ثابت پاتې ده، ځکه چې دا هیواد د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین له ظالمانه او شیطاني تیری سره مخامخ ده.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام د ځوانانو غږ ته. د دې اونۍ خبرونه په لومړۍ برخه کې مو په بنو کې روان پښتون کامی جرګې باندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځوانانو څنګه مشر کبیر افغان، د کبالی ځوانانو جرګې مشر داود پریدی، او دوهمه برخه کې بیا د وزیر اعظم عمران خان ضد په عدم اعتماد تحریک کې د عوامي نشل ګوند د ځوانانو څنګه له مشر طارق افغان سره، او له دې سره سره د حکومتي ګوند غړي غازی غزن جمال سره خبرې کړې دي. دا پروګرام نن تاسو په دویم ځل اوري. کوربه اصرار عالم مومن دی.
جنو پنځه سو زوال کې
دا بلیک ګروس والی پریته
ما ته د ستونټ د ایر ایوارډ مې له
کوم ویلي علاقو کې فلریس لوبي کیږي،
بیډمنټن دی،
فوټبال ټیم مشته، ولی بالم شته،
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
ستړي مشي هله لرم چې روغ جوړ وستي. په پښتون قامی جرګه باندې خبرې کوو چې دا وخت په بنو کې روانه ده. د غراز لدی ورسته به بیا د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان خلاف چې کوم تحریک عدم اعتماد راغلی دی، په هغه به اهم لتا سره او ملمنو سره خبرې کوو. لومبه په پښتون قامی جرګه خبرې کوو. اردوونکو د خبر پښتونخوا په بنو خار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب په دروازنې پښتون قامی جرګه کې په پاکستان کې د میشتو پښتنو پر ستونزو او د هغو د هوایي پر لارو چارو بحث کیږي. جرګه چې نن غرمه مهال پیل شو، پکې د شاوخوا زر کسانو د ناستې لپاره چوکۍ ایښودل شوې دي. پښتنو، ملت پالو، سیاسي ګوندونو، لیکوالانو، ښوونکو، پوهانو، مسلکي کسانو، قبایلي مشرانو، دینی عالمانو او ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې. د جرګې په بللیک کې راغلي چې په ناسته کې د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ، د خلکو د بېکورۍ او پر وسایلو د واک او اختیار په اړه بحث کیږي او ګډونوالو ته پکې خواست شوی چې په دې جرګه کې د خپل پوهه شریکه کړي او د پریکړو د عملي کېدو لارې چارې اهم وسنجوي. موږ سره ملمانه دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځوانانو څانګې مخکښ کبیر افغان چې همدا وخت موږ سره د جرګې د زینه د ټلیفون په کرښه دي او موږ سره د قبایلي ځوانانو د جرګې یو مخکښ داود پردی هم د ټلیفون په کرښه راغلی له پېښوره. کبیر لومبی هم تاسو ته راځم که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې تاسو په دغه جرګه کې چې کومې خبرې دي کاغی لگ نور هم وضاحت وکړي چې دغه جرګی ضرورت ولې راغې او ستاسې خپل څه نظر دی، ځوانانو ته څه تمه څه امید ورکوي چې د دې جرګې نه هغوی ته څه ترلاسه کېدای شي؟
تاسو ډېر مننه سر صاحب. موږ بنیادی خبره دا ده چې زموږ پر قانوني وسایلو باندې چې کوم پښتون اکی ملکیت نه لري، اختیار نه لري او بیا په دې ملک شي چې زموږ سره د پښتانه کام سره بې فتي کام کوم عمل روان دی، دا ټول مسائل په نظر کې د نیولو بعد پښتنو مشرانو، خاص کر پښتونخوا ملي پارټي، دا فیصله وکړه چې د پښتنو یو قانوني جرګه وکړي او په دې قانوني جرګه کې و ټولو پښتنو ته، د پښتنو هرې طبقې ته، ټول کمپالو ګوندونو ته او سراغ ټول سیاسي ګوندونه چې هغه پښتانه دي خو هغه د پاکستان ملګرو ګوندونو سره تعلق لري، مذهبي ګوندونو سره تعلق لري، یا هغه خلک چې هغه زموږ د ادب سره تعلق لري، زموږ دانشوران دي، دی ټول ته او قبایلي مشران دي، دی ته دعوت ورکړل شي او هغه راشي پر یو سټیج باندې، پر یو فورم باندې د پښتنو پر قانوني مسلو باندې ژغاو کې
سمه. او اوریدونکو بیا هم واز تاسو ته یو مچ څنګه وختي ما تاسو ته ویلي چې د جرګې په بللیک کې راغلي چې په ناسته کې د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ، د خلکو د بېکورۍ او پر وسایلو د واک او اختیار په اړه بحث کیږي. نو داود ستاسو نه دغه پښتنه دغه کمی خبرې چې کبیر یاد کړی یا ما دغه یاد کړی دغه مسلې چې کمی پښتنو ته ورپیښې دي، نو په دې باندې وړاندې هم جرګې شوې دي، نو آیا ستاسو د دې جرګې نه د په بنو کې چې نن روانه ده د دې نه څه تمې څه امیدونه شته کنه د ځوانانو په استازیتوب باندې، د پښتنو ځوانانو په استازیتوب باندې تاسو څه نظر لري؟
بالکل اسره لم چې په دې تسلسل ته مونږ ګورو، نو د موجوده دور خبره مونږ کوو چې باچا خان مرکز کې جرګه وشوله د پښتنو، بیا په دې غو کې وشوله په 400 کې وشوله د پښتنو لوی جرګه، بیا اوس محمود خان چې جیره بلل د جرګه خبره، دا جرګه مقاصد خو تر اوسه پورې مونږه کوم ستونزې دا غینه مخکې کومه په مخ وړاندې راغله د قانونو ترمنځ، نو نه دا غې څه حل ونیوي شو نه څه مخنیوي راغلو، خو دا غې په بدل کې دا سی وشول کوم ګورو چې ورځ تر ورځې په پښتنو کې نوې ګوندونه نوې پارتیانې دا جوړیږي او د پښتنو چې کومې مسالې دي یا چې دا غو کوم ستونزې دي هغه اوس ځان ځان لره درومي، نو که څوک د یووالي خبره کوي یا د دې د حل کولو خبره کوي نو دا غې خو اول مونږه صدا چې خاص فروټ فول هغه نه لیدلو چې یار د دې یو فروټ فول
مثلا تاسو سوای چې تاسو سوای چې صدا چې مسالې دي د پښتنو چې باید هغه اوس پورې حل شوي وي،
نو دا خو زمونږ د پښتونخوا وطن چې کوم ستونزې وي د پی ټی ایم د ځوانانو په شکل کې مخې ته راغلي لې خدای خو چا مخنیوي نه کړلو، اوس که دوی مونږ په دې باندې راغواړي چې د پښتونخوا او په باندې خبره مونږ کوو، په ټیلو باندې کوو، په دې باندې کوو، دا خو لکه د پارلمان د لارې حل کیږي چې ټول دې ستاسو ډیسیژن ته ورګي ته منیفیسټو دا جوړه کا چې زما کا غواړم.
بالکل داود ساسه غږ مونږ ترا ورسید، خو بیا هم تاسو ته مچ ستاسو سیګنالو کې څه ستونزې را د خپل ځین لګ و خو زیږي او بیا تاسو ته زو او دغه پښتنه چې کوم تاسو راپور ذکر دا به کبیر افغان ته ګدو، خو مونږ سره اوردون کې دوی ته اوردو سره مشي څو خبر کوي.
سلامونه اسرار صاحب تاسو ته او د مشال رادیو ځوانانو غږ پرونه ټولو اوردونکو ته سلامونه. زه نجیب همدرد در سره خبرونه کې راغلم د متحده عرب امارات.
همدار صاحب سړی مشي څه بول غواړي؟
مننه خیر صاحب اصرار صاحب اوډمبه خوایم چې دا جرګه چې کومه ده دغه یو ډیر شګام دی او بیا دویم دا چې د ټولو ګوندونو کسانو ته دا صرف د پښتونخوا ملي او عوامي پارټۍ جرګه نه ده دا صرف د محمود خان نه ده پښتانه چې څومره هم دي کمپاله ټولو ته پښتون کامی جرګه ده نو په دې خو هر څوک خبر دی چې له تیرو څو کالونو ترهګري زمونږ ورک شوي کسان زمونږ کاروبار زمونږ معیشت او زمونږ د ژوند چې کوم مړخونه دي په دې په ټولو باندې اغیز شوی دی زما په خپله تجویز دی چې په دې جرګه کې داسې پریکړې وشي چې هغه مخکې عملي شي نه صرف دا چې جرګه وشي او صرف دا نه چې خبرې اترې وشي دغه مسلې چې کومې دي دې لپاره یو ډرافټ جوړ کړلای شي یو تګلاره وټاکلای شي چې زمونږ مسلې یو وخت وټاکلای شي چې تر کومه پورې حل شوي کومه حل نه شوي نو بس نور وخت مونږ نه سم
تاسو کبیر د همدرد صاحب خبرې واورېدلې هغه و چې باید دغه کمې پریکړې چې وشي هغه عملي شي دغه راځه بیا داود پریدی هم دغه پښتنه راپورته کړه چې جرګې خدا سي ډېری وشوي خو دغه څه نتیجې یا څه ګټې مخته نه راځي
زده د نظر ډېر احترام لرم خو یو خبره کوم چې دوی وخت چې یار د ګوندونو پارلمان کې موجود دي او بیا د کامو د ولس خبر هم کوي زه دا خبره په دې انداز کوم چې واقعي موږ په پارلمان کې موجود وو لیکن موږ د کام د وطن خبره کوله تاسو وګوري هغه وخت چې کوم پښتانه کامی ګوندونه دي هغه انفیده هغه پښتونخوا او هغه نور ګوندونه دي پارلمان کې موجود وو لیکن کام ته شهادتونه ورکوله د ترادری ضد مبارزه کوله دا غو په مشرانو به عملي کړي او بل خصوص د پښتونخوا ملي پارټي مشر ملي شهید چې کوم شهادت وو کوم واچو د عثمان خان کاکړ هغه چې پسند داز وسوله هغه سیر د دې په وجه وسوله چې هغه د دې ریاست د خوا چې کوم سلوک له پښتانه سره کړي هغه بربند کړي هغه ښکار کړي او نس کوم دا جرګه راغوسل شوی دا او دا جلسه جرګه چې محترم مشر محمود خان صدری یو خبره کړې ده چې موږ به درې جرګې کوو یو به دلته د پښتنو پر مسله په دې ملک کې شو یو جرګه به د افغانستان پر مسله یو جرګه به د نلقوامي تور کوو خبره دا ده جرګو انشاء په اتحاد او اتفاق لګولې دي البته دا ځان ته خبرې دي چې بیا تر صحه د عملي سوي د کوشش کوو د ټول دانش کوم جرګه روانه ده د دې جرګې کوم ګډونوال دي دا ډیر په پراخه پیمانه پښتانه ټولنې سره تعلق لري هر شوبه پکښې ده هر طبقه پکښې ده هر سیاسي ګوند پکښې دی هر فکر پکښې دی نو زموږ دا ان شاء الله تاسو ته باور درکوم چې کمی جرګه کوم اعلان خبره کوي دا کمی جرګه کوم اعلانات خبره کوي ان شاء الله دا امکانات دي چې د دې جرګې سره به دا د پښتنو سکلي ته د مسلې دي په دې ریاست کې چې چیرې پښتون ماکوم دی دا آزاد افغانستان سکلي مسلې وي یا نن موجوده چې افغانستان کې مسلې لري یا په بین الاقوامي چته د پښتون افغان کوم ایمیج دی تر اډری پاولا دا به ډیر زیات ختم شي او دنیا ته به یو متشکک پیغام د پښتون سیاسي ګوندونو د مفکرینو د دانشورینو د مذهبي علماو دا شوز له خوا یو متشکک پیغام ولر شي چې پښتانه په خپل قانوني کار باندې ټول متفق دي
سما داود تاسو د کبیر خبري واوریدې همدر صاحب هم دغه خبرو کړې په فیسبوک باندې مو انجینر رحمان دوړ او دغه سی عبد الوهاب او داسې نور مرګري لیکي چې دې سبا د پښتنو چې کوم اتفاق اتحاد یو والي دغه به مخترا شي پښتنو کې په هاوی رامسته شي او دوی به پوه شي چې څنګه حقونه څه دي او دوی به د دې لپاره په شریک مبارزه کوي تاسو نه ګوري چې د جرګې دغه ګټي هم کوم مخترا شي نو دا به پوره نه وي تاسو په خیال باندې یا ترڅه دا به کافی نه وي
اسلام علم سي ګوره دا ستاسو خبره بالکل ټیک ده دا خو امیدونه دي خو زه دا خبره کوم چې پښتون افغان ولسته د خپل حقوقو پته نشته ولی هغه ته خپل وسایل پته نشته، هغه ته خپل د بارډر پته نشته، هغه ته خپل سندونو پته نشته، هغه ته خپل د خپل تیل پته نشته، هغه ته ولې دا پته نشته چې په ما باندې د شتګردې بریدونه سوکې، هغه ته دا پته ولې نشته چې بشیر بیلور چا مړ کو، هغه ته دا پته ولې نشته چې عثمان کاکړ چا شهید کو. دا خو مونږ ته پته ده، خو د دې نوم څوک نشي اغسته، د دې نه به د سيزونه اخلو څنګه، د دې طریقې کار خو دم لګوازه کړی شي کنه، لکه دا سيزونه به مونږ اخلو څنګه د دې نه، د دې ریاست نه، یا د دې د ملک چې کوم نظام دی، یا به دې کې آیا مونږ دوی ولې ځان سره غنی داسې نه چې مونږ خپل حقونه راکې، او یا مونږ کې هغه څه قابلیت نشته، یا هغه طریقې کار را لنزدای چې هغه مونږ د دوی نه واخلو. راغون شو جمع وکړو، کینو مرکه سره وکړو، وایو زما الته په کوهټ کې تیل دی، په کارک کې تیل دی، د ډرس مایل خان وب می نشته دی، اباسین می بهيږي، دیمونه می په پښتونخوا جوړ دی، وایا وایا ټول اورز وایا کار به ولا څوک کوي، لکه دا کار کولو طریقې کار څه دی، دا خو دیم لګوازي هکړي.
تاسو چې وختي ویل تاسو سره څه حل لري دی، تاسو څه وایي داود؟
ګوره د دې حل دا حل دی چې یو خدای چې مونږ د پارلمان کلکه باندې الته داسې قانون ساتي دا لپاره ملا وتړو، او داسې طریقې کار ولا جوړ کو چې دا غي په تګلار باندې موږ داسې زوالو نه په زور اغشته شي. ګوره دا خو قطمه خبره ده، دا خو په زور نشو اغشته چې تر څو پرم د ډایالوګ لار نه وي خپل کړي، او هغه په کم ځای کې خپلو، هغه په پارلمان د لارې خپلو، تر څو مو د پارلمان د لارې داسې نه وي اغشته، تر دا غي پورې د دې حق او د دې او داسې د جرګو د دې زویم چې داسې واسه خاص نتیجه را نشي.
کبیر ستاسو ګوند دغه سي عوامي نېشنل ګوند دا په حکومتونو کې پاتې شوی دی، نو د داوود غوښتنه یا پښتنه هم دغه د چې دوی کله په حکومتونو کې نو دی ولې د مسلې نه حل کول، آیا دوی د خپل شخصي ګټو د وجې نه په دغه خاموشو کڅنګ
مومن سره تاسو دا خبره وکم، دا خبره صحیح ده چې ان پی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په حکومتونو کې پاتې شوی دی، خو هغه حکومتونه کې په دومره کم کې معنی پاتې شوی دی چې الته د قانون سازي په پوزیشن کې نه دی، معنی قانون سازی به چیر کیږي د پاکستان په مرکزی پارلمان کې به کیږي، د پاکستان په مرکزی پارلمان کې چې د ټول ملک پښتانه ته یو ځای کې دا غوسه تعداد جوړیږي، نو هغه ډیر کم وي، هغه قانون سازی لپاره دا تعداد کافی نه وي. بل خبره دا ده پاکستان کې کم پښتانه دي، یا تاسو خبره وکړه چې عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پارلمان کې وو، خو زه دا خبره کوم چې په پارلمان کې موجود وو، خو بیا د سر قرباني کړي دي، بیا شهادتونه ور کړي دي، بیا د مشرانو قرباني ور کړي، د مشرانو د بچو قرباني ور کړي دي. که تاسو ته یاد وي دا اسفندیار په کور باندې، دا اسفندیار په کور کې پر اسفندیار خودکش حمله وشوه، مولانا فضل الرحمن باندې خودکش حمله وشوه، په شیرپاو باندې خودکش حمله وشوه، پښتونخوا ملي عوامي پارټي محبوب چیرمین محمود خان پر کور باندې په کلونو کلونو یو حمله روانه وو، او د دې حمله په نتیجه کې ریاست دا غوښتل چې لخپل مقاصد د صبردار کړي، نو دا خو موږ په پارلمان کې وله د حمله په موږ روانې وي، موږ په پارلمان کې وو، موږ مشران شي دي ته، موږ د کارکونان شتنه روانو په پارلمان کې چې د وزمو سره دا سلوک کوي، نو زه دا خبر کوم چې د پارلمان له لارې هم موږ کوشش کوو چې دا خپل امخاله جمهوری کوهن سره په اتفاقی رای باندې یو قانون سازي وکړو، او دا کوشش هم کوو چې ټول پښتانه را متحد کوو، یو ځای کوو، پر یو څه د یو کمبل باندې کښینو، او دا خبره او تفصیل دو چې اتحاد او اتفاق د وخت ضرورت دی، موږ سم مزید وخت نشته، په کار دی پښتانه خپل مسلې چې دی هغه د جرګو لاله.
سم ډیر زیات مننه ستاسو دوانو قدرمنو ملمنونه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، نړۍ مننه، خو وختونه تاسو
ډیر مننه.
اوردونکو بنګا پر دې خبرې کولې چې په بنو کې روانې پښتون کمی جرګې ته دغه سیمې ځوانان څنګه ګوري، نو پر دې موږ خبرې کولې موږ سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځوانانو څنګه مخکخ کبیر افغان د ټلیفون په کرخو، او دغه راز د قبایلي ځوانانو د جرګې یو مخکخ داود پردې د ټلیفون په کرخو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته، او هغه دا ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان زد عدم اعتماد تحریک ته تاسو څنګه ګوري، دغه راز زموږ ملمانه څنګه ګوري. نو اوریدونکو زه تاسو ته چې په پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم په اتمه د مارچ په اتمه دغه راز پی ډی ایم او پیپلز ګوند د مارچ په اتمه د کمی سمري په مرکزی دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان زد بے باوري
یا د عدم اعتماد تحریک جمع کړ. اپوزیشن ګوندونه وایي د عمران خان حکومت به ختموي. دوی تور لګوي چې وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې په انتخاباتو کې په درغلې واک ته رسیدلې او د ناقصه پالیسیو له وجې دا وخت په ملک کې ګرانی او نورې ستونزې دي. خو حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف دغه تورونه ردوي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم وایي چې د عدم اعتماد تحریک مقابلې ته چمتو دی. نوموړي د مارچ پر 9 په کراچۍ کې ویل که د مخالفه ګوندونو عدم اعتماد تحریک ناکام شو نو بیا به یې پر ضد سخت قانوني کاروایی کوي. موږ سره مېلمانه دي د عوامي نشل ګوند ځوانانو څانګې مشر طارق افغان او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ یا د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی غازی غزن جمال صاحب هم موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. دوی دواړه موږ سره له پېښوره د ټلیفون په کرخه دي. لومبی زه ورځم د عوامي نشل ګوند د ځوانانو څانګې نیشنل یوت ارګنایزیشن مشر طارق افغان ته. طارق، په پاکستان کې دا وخت کم سیاسي حالات روان دي، نو دغه ته څنګه ګوري تاسې؟
استرالم صاحب، موږ وګورو د اتشتم پرورای نه د پاکستان پیپلز پارټي یو مارچ شروع کړو د کراچۍ نه هغه اسلام آباد تر ورسید په اتم مارچ باندې. پاره کې بیا نو کومه سیاسي پارټي دی هغه هم شمولیت تو کوه عوامي نشر پارټي یو غټ جلوس په شکل کې اسلام آباد ته لاړ او د دین مخکې د عدم اعتماد د خبري دا شروع شوی او په دې کې پی ډی ایم او ټول اپوزیشن پارټي چې دي په دې یو نقطه باندې متفق شوی چې د موجوده نا اهل وزیر اعظم چې په 2013 کې د پراتلو باندې هم د تورونه او چې د ټګي کړي دا په ټګي باندې د راغله د سټونه غصې دی وزیر اعظم شوی دی، خو بیا هم د سیاسي او جمهوریت عمل تر سره کولو لپاره د خلاف چا دومره سخت اقدام نه وچتاو. خو موږ او قتل په دې تیرو درېو مقالو کې چې د ملک اکانومي کم زه ته ورسېدا، ډالر سمرا نرخ دغه اوچت شو، گرانی سمرا والا ورسته ورځا، تیل سمرا گرانیږي او ګیس او بجلی سمرا گرانیږي، په میاش کې درې درې ځله د پېټرول قیمتونه چې د سیوا کیږي، ادارې تباشوي او ملک مطلوجه شوی دی، بالکل دیوالیه شوی دی. نو د دغه ارس د خطونه پس د ګرانې نه د عوامو ژوند د سخت نه سخت تر لاړو دی اپوزیشن دا فیصله وکړه چې موږ عدم اعتماد تحریک راولو او په هغه عدم اعتماد کې دی لیکيږي دی د ځل کانفیډنس دی پر امید دی چې وزیر اعظم به ان شاء الله موږ په دغه آئینی لار باندې نو کانفیډنس کم دی د عدم اعتماد دا یو آئینی لار ده، آئین کې د ګنجائش ته په دغه به موږ د ملک د دین اهل وزیر اعظم نه خلاصو. نو په دغه سچویشن کې کوم وګورو پرون په پارلیمنت کې چې دا کم د پولیس ریډ شوی دی او د اپوزیشن کم ممبران چې دي، کم لیډران چې دي، هغه وهلی ټکولی دي. یو سپریم کورټ سابقه صدر کامران مرتضی سره بدتمیزی شوی دی، هغه وهلی دی. نن په ټول ملک کې داغه د وجه په عدالتونو کې بایکاټ دی، هړتال دی. او بل دا وزیر اعظم صاحب چې کم گفتگو ده په جلسو کې، چې دا کم گفتگو ده کوي، دا کم کنزل وینا کوي، کم لهجه استعمالوي، نو دا په حالات باندې غنوي چې تیل پیور اچي، په دا اور باندې نورم تیل ور اچي دی دغه طرف ته ندي چې دا اپوزیشن سره کینی یا د اپوزیشن ټیبل ټاک سره وغوړي یو مغرور او یو دغه لهجه اختیار کړی دا زما په خیال دغه لهجه چې کومه دا یا دغه کوم اتحادیان چې دي ان شاء الله دغه د اعتماد کامیابیږي او د بکور ته رخصتي.
طارق، ستاسو دغه خبرې زه د حکومتي ګوند پاکستان ترکین صاحب او د صوبایي اسمبلی غړي غازی غزن جمال صاحب وړاندې کوم. غزن جمال صاحب، ستاسو څه نظر دی؟ طارق دغه خبرو سره څومره اتفاق کوي؟
ګوره جی، ټول نو ولې خبره قدم کدا ادم اعتماد د کیسه مونږ وګورو، نو تاسو ما تخبر وای دا اصلي کې د اپوزیشن یو اخیره اواده یو اخیره کوشش ته څه دینه بعد خو بس بیا بجټ دی او بس بیا غنه بعد څه لکشپد میشته پورې بیا ته ادم اعتماد را واستیم نشي، نو بس دسمبر پورې څه ټایم تیر شي نو غنه بعد بس بیا د الیکشن بس بیا تیارې دي. نو دا یو اخیرنی زدا څه غنما څه یو ډیسپریټ موو دی، خاص طور باندې نور پاکستان ته خیلو د پر سیرا اپوزیشن هم لګیا دي. څه کوي ځکه اپوزیشن هم خپل رول څه کم دی یا پوزیټیو رول یا څه تا پدې دون درې نیم کالونو کې نه دی لکه سند خولي نو دا یو اخرنه د دې موو د سره مونږ او خایو سګوره مونږ ما پوزیشن مونږ سره کو نور څه کم دی دا ویل سره دا نمبر پوره دی او فلانی پوره دی او دا پوره دی نو زه خو سمپل کومه اوس دا تیر یو سو وټونو کې وګورم ادم اعتماد ووټ دی مخکیم خبره کوله اور اغه نه مخ کی خان صاحب خپل اغه ووټ کی خود اغه دی بد بد بایا کا اغه نه بعد ک تاسو نور ټول نور ټول اسمبلیانی پری دے تاسو سینیٹ کی وګره سے کم کی دا اپوزیشن سے کم دی نمبر دا حکومت نه زیات دی اغه زیکم سے کلم حکومت یو قانون یا ضرورت پیښ شوی دی نو اغه زیکه اغه قانون پاس کړی دی نو دیس اغه زکی ولی اغه زکی د دې څخه کم د اپوزیشن مینس کې درمیان د څخه کم ډیفرنسز دي بالکل زموږ ټول مخامخ تشي او اغه دینه اغه وجنا یا یو کفر نشي اپوزیشن لیډر رانشي یا بل څوک رانشي او څخه کم اغه زکی بل دی اغه پاس شي نو دا کم ادم اعتماد خبره ده اوس دا کسی دي څوک وي مونږه بداسي کو فلانی بو کو خدا هفته نیمه خبره ده پته بولېږي
نظر تارک نہ مولانا پدرمان نن چې کم خپل ارتالو هغه هم ختم کړی دی او دا تاسو چې کوم خبر وکړ چې څومره قوانین حکومت پاس کول هغه پاس هم شو نو په دغه به هم خبرې کو چې د دې وجه څه ده چې آیا واقع دوی د خلکو د ولس د ګټو د پر راوزی او کنه د خپل ګټو د پر راوزی دغه پښتنه به طارق تقدم خو زما تاسو نه پښتنه دره چې طارق کوم مسلې راپورته کړ آیا دا په وطن کې نشته ک څنګه
د مسایلو خبره مهنګي خبره ک تاسو کوي تاسو خپل د بهر نه کال کوي لګیږي دا سے کم دے زموں خپل ډیر رونه وغیرہ سے کم دی مرګری هغه په دبی په میډل ایست نور ملکونو کې دی دا مهنګای ولې ال تک نشتا تاسو کا داغه اشار یو ګره په انفلیشن کا ملکونو نه ملک یو ګره نو نن راځي زوین 70 کالو نه زیات انفلیشن یا مهنګای په امریکا کې پنن راځي دا سے کم مخ کې نه پاتې شوی نو دنیاوی حالات سے کم دی لکه دی مرګری د تیلو خبره وکړه نو په پاکستان تاریخ کې اولنی ځل حکومت په تیل باندې 0-0 ټاکس یې خېدی حکومت نور سو کی
غزن جمال صاحب او به تاسو خبره زه کته کومه ما پښتنه داد چې تاسو خبرو کړه د ګرانې او دغه خبرو خو دلته کې به خلک افورد کول شي غاسی زغسه شي خو که تاسو ګوري په پاکستان کې عمران خان چې کله حکومت کې نور غلې ځوانانو سره جمعنه کړي و چې دومره نوکری به ورکوما 1 کروڑ نوکری به ورکوما دغه راز دونه کورونه به جوړوما دومره به چې کوم دی په هر ضلع کې به د سپورټس ګراوند جوړوما دغه سي تعلیمي ادارې به جوړوما نو که تاسو ګوري نو په پاکستان کې په لکونو کې ځوانان او نور کم خلک چې د هغه بیروزګار شو پښتنه دغه د مسلې داري چې مسلې کمی نشولي نور هم زیات شولي
ګوره جی زه خو اوماغه خبره کومه سمونګ خپل د دنیاوی شکم صورتحال دی غنم بیا ځان نشو بس دی اوس ک تاسو مطلب لکه کم د هغه خبره تاسو کړه د نوکریانو کوم خبره ده اوس خو نور زیلو باری کې نشم ویلې خو کزا خپل د قبایلی ازلا لکه د اورغزو خبره وکما نو پاغه کې ک سرکاري ستا باندې دی دون نو کنه په یو حکومت کې مې ملا شوی سرکاري ستا باندې شکم په دغه حکومت کې هغه جوړ کړی دی دنه علاوه ک تاسو نوکریانې زیات موږ باندې ملکونو کې آغا د کارخانو ستا باندې شکم موږ وته لاج کې مینیفیکچرینګ ویو آغا زه کې دغه نوکریانې جوړیږي ک تاسو د هغه لکه شر او ګوره د تیر دریو کالو نه نو تاریخي پاغه کې اضافه راغله ده هغه کې څه اضافه راځي زری خبره ده د مطلب د آغا زه کې نوکریانې بیا زیاتیږي اوس دا زمونږه مصیبت زمونږه د ملک اصلي غټ مصیبت دغه دی زمونږه د تیر حکومتونو کې زمونږه کارخانو ته او زمونږه خپل وسایل ته هغه ترجیح نه ورکړي شوی هغه وجه نه مونږه په امپورټ باندې ډیر زیات ډیپندنت یو مطلب دا چې مونږه هر یو شی د بهر نه راځي مونږه خپل هیڅ نه جوړو
ډیر زیات مننه تاسو دواړو قدرمنو ملمنونه مونږه پروګرام وخت پای ته رسیدي نړۍ مننه تاسو مونږه پروګرام کې برخه واخیست خو وختونه او دونکو منګه په پاکستان کې پر روان سیاسي حالات بحث کوو منګ سره ملمانو د
حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خبر پختونخوا اسمبلی غړی غازی غزن جمال صاحب او دغه راز د عوامي نشل ګوند ځوانانو څنګه مشر طارق افغان تاسو د دوی خبري واوریدل او چا چې موږ سره د سکایپ وایبر او دغه راز ټلیفون او فیسبوک د لارې پروګرام کې برخه واخیسته دا غوینه هم نړۍ مننه. همدې سره پروګرام ځوانانو غږ وخت پای ته رسیږي. خپل کوربا سره لمومند او د پروګرام پروډوسر پلوشي سحاک ته اجازه ورکړي. د لا پامن خو وختونه
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنګ په پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مشال ریډیو نه ساته رادیوي خبرونه لري چې تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدل شئ. ولدې سره سره مشال ریډیو په ټولنیزو رسنیو باندې هم تاسو اوریدل شئ. د مشال ریډیو فیسبوک ټویټر لاره ځان د تازه حالاتو نه خبر ساتل شئ. او زه به تاسو ته دا هم وایم چې د مشال ریډیو ټولې 19 خبرونې هم زموږ په ویب پاڼه د دې سره سره د مشال ریډیو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر باندې تاسو اوریدلی شئ او ځان له تازه حالاتو خبر ساتلی شئ.